وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو یو او یا زندانیان پرون خوش شول. دا هڅې په دې خاطر روانې دي چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون بیا ازادي رادیو ته وایي چې د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیر نه شي. دا مو د سر راپور دی. ځینې نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د ښوونځیو د زده کړې دریدلې بهیر بیرته پیل کړي. او ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو خوشی شوی دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو شاوخوا 432 زندانیان له بنده خلاص کړي دي. طالبانو بیا تر دې دمه له خپل لوري د شپېتو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. دغه زندانیان د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې د هغې موافقې له مخې خوشی کېږي چې د فبروري په 19 دوار لوریو د قطر پلازمینه دوحه کې کړې وه. په دې توافق کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشي کوي او طالبان به 1000 تنه حکومتي بندیان آزادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې دریدلې بهیر بیرته پیل کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو او تلویزیون له لارې ترسره شي او په هغو سیمو کې چې دا امکانات نه وي د روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم به کم شمېر ټولګي رامنځته شي. د پوهنې وزارت ویاندې دا ونویل چې دغه درسونه به کله پیلېږي، خو څرګنده یې کړه چې د دې ډول تعلیمي سیستم د لارښوونو چارې بشپړې شوې دي. افغان ځواکونه په تخار کې د اتو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 212 قولي اردو په وینا د تخار په خلبرس سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایي ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. د پامیر 212 قولي اردو د رسنیو مسؤول عبدالهادي جمال وای په دې حمله کې دوه افغان سرتیري برسېره ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې هم افغان ځواکونو د 11 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل.
الله سره دی موټرسایکل او دوی پای مخابري او یو شمیر مخدره مواد همدارنګ چاودونکو توکم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلل او وسوال مخالفون له سختې ماتې سره مخامخ شول او په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم زیان نه دی اوښتي.
د فبروري په 19 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په دې هدف لاسلیک شوی چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي، خو دغه جنگونه لا هم دوام لري. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران وایي تر 1000 تنو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. تهران دغه اعلان پرون وکړ. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو له ایران غوښتي و چې ډیر بندیان خوشي کړي. دوی غوښتي و چې تهران د عقیدې په خاطر نیول شوي د دوو تابعیتونو زندانیان او بهرنیان آزاد کړي. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د سټیشن بي پر ازول څه چې ایران د زندانیانو په برخه کې کړي د نورو هیوادونو د هڅو په پرتله د ډیر پام وړ دي. د بریتانیایي ایرانی الاصل نازنین زاغری راتکلیف وکیل او د پارلمان غړي توله پرزوان صدیق پرون وویل د دې معاکله د میتر شلمه خوشی شوی ده. د ایران حکومت 13 میاشت یو لک زندانیان آزاد کړل. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه یې نوي خپاره شوي. د مدني ټولنو 13 غیر دولتي سازمانونو او په انفرادي ډول یو شمیر فعالانو د اپریل په 6مه د تاجکستان له روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې یو لړ سوالونو ته ځواب ووایي ترڅو روښانه شي چې په تاجکستان کې کرونا ویروس څومره خپور شوی دی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې تر 2.5 میلیون ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 1,00,000 ډیرې وژلي، په تاجکستان کې لا هم په رسمي ډول دا نه ده تایید شوی چې څوک دې په کرونا ویروس اخته شوی وي. خو د حکومت په دې دریځ شک کیږي چې ځکه د تاجکستان په حکومت کې شفافیت نشته او آزادې رسنۍ هم په دې هیواد کې سمې فعالې نه دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون یو اویا طالب زندانیان خوشي شوي دي. حکومت دا طالبان د دې لپاره خوشي کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي. اخو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي د سولې په دغه خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیر نه شي. دا هغه ژمنه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ورکوي او وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ نه هیروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمينه برابر کړي چې په دې توګه به سولې اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د کرونا ویروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف باندې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو شرعي فتوا په صادرولو له خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تاګه ډاډه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکو له دې پریکړې داسې هرکلی کړی.
نن سبا کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو کې رانه واجه همدا ده چې باید موږ تاسو باید په کورونو کې پاتې شو او محفوظه پاتې شو. نو موږ د حکومت پریکړې ته احترام لرو.
د حج او اوقاف وزارت د دې غوښتنې هرکلی کوم او له خلکو نه مې هم غوښتنه هم ده چې په خپل کورونو کې پاتې شي تر څو روغ پاتې شي.
په نړیواله مسله کې موري چې د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي سږکال به شاوخوا 130 میلیون نور انسانان غذایي موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو په لزګونو زندانیان د څو ولایتونو له زندانونو خوشی کړی دي. دا هڅې په دې خاطر روانې دي چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون بیا ازادي رادیو ته وایي چې د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیر نه شي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته پاملرنه ونشي تلپاتې سوله چې پر عدالت په ولاړه وي نشي ټینګېدلی. د دې کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
صلح در تمام کشورها مکانیزم اجرایی و مکانیزم تطبیقش طبیعی است که در
سولې د پلی کېدو میکانیزم په ټولو هیوادو کې پر دې بنسټ ولاړ دی چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته په پام لرنه کیږي. صلح هغه وخت ممکنه ده چې دایمي واقعي او عادلانه وي چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پام وشي. په روسیو لسو کلونو کې یعنی له 2009 تر 2019 پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې شپږ 8,930 ملکیان چې وژل شوي دي د جګړې د شکیرو لوریو لخوا ثبت شوي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د سیشن بی په ورځ د جګړې د قربانیانو له خپلوانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف دا و چې د جګړې د قربانیانو کورنیو ته ډاډ ورکړو چې دوی نه هېروو.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمينه برابر کړي چې په دې توګه به سولې په اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د هغې موافقت نامې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړه، ټاکل شوې وه چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو لپاره تر 15,000 پورې د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او د دې په بدل کې تر 1,000 پورې د افغان حکومت د بندیانو آزادول د خبرو د پیلېدو د وار له مخه شرط په ډول ګڼل شوي دي، خو پر دې نیټې تر 24 ورځو ډیر وخت تیر شوی دی او لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې به کله شروع کیشي. په دې ترس کې د افغانستان حکومت پرون ناوخته له زندانونو د 1 طالبانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې ولیکل چې دا کسان د 2 ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو آزاد شوي دي. له دې سره د اپریل 8 را په دې خوا د افغان حکومت له زندانونو د خوشي شویو طالبانو شمیر 422 ته ورسید او د اپریل 12 راهیسې طالبانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تنه له بنده آزاد کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د یوې شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دي له تاګه ډاډه وکړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سیشن په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي او ځانونو ساتنې په هدف هغه کسان چې عمرونه یې ډیر دي او ناروغي لري د روژې په میاشت کې کولای شي روژه ونه نیسي. د دې خبره هر کله چې وضعیت عادي شو بیا دې د خپلو روژو قضا را وګرځوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د حج او اوقاف وزارت له دې پریکړې هر کله کوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوی او حکومت هم ورته یو لړ تدابیر نیولي، خو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد د حج او اوقاف وزارت یو شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې خپل منځونه او تراویح په کورونو کې ترسره کړي. د دې فتوا په یو برخه کې ویل شوي هغه سیمې چې قرنطین دي او د خلکو په ګرځېدو بندیز دی، اړتیا نشته چې د هغو سیمو اوسیدونکي د خپلو عبادتونو لپاره جوماتونو ته لاړ شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناستې په ترڅ کې وویل هغه کسان چې جمعهتونه تزی باید روغتیاي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی هغه کسان چې غواړي جمعهتونه تلاړ شي بندیز پرې نشته، خو زموږ وړاندیز ورته دا دی چې د خپلو امکاناتو څخه د ځان ساتنې لپاره کار واخلي. جمعهتونه باید دوا پاشي شي او د سپید په کور کې وکړي. د لمونځ په وخت کې باید فاصله په نظر کې ونیسي او دغه شان باید له ماسک څخه هم استفاده وکړي. د ښاغلي منی په خبره د ډاکټرانو علماو خبرې یوه ده او ټول باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې پوینه هغه کسان چې عمرونه یې ډیر دي او ناروغۍ لري کولی شي د روژې په میاشت کې روژه وخوري او له اوبا وروسته دې بیا خپل قضا روژې را وګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د حکومت له دې اقدام څخه هر کله کوي. د کابل دو تن اوسیدونکي خالد او صدیق:
منګا د حکومت د پریکړې ته په درنه سترګو ورته ګورو. دا ځکه ټولو ته معلومدار خبره ده چې نن سبا کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو کې رانه واجه همدار شي. باید منګا تاسو باید په کورونو کې پاتې شو او محفوظه پاتې شو. نو منګا د حکومت پریکړې ته احترام لرو.
په دې ورستیو کې د کرونا وایرس پیښې ډېرې شوې دي او حج او اوقاف وزارت هم له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې پاتې شي او د روژې مبارک میاشت کې هم تراوی او فرض لمونځونه په کور کې وکړي. ښه به دا و چې په جمعهتونو کې ترسره شي. ول دا چې ټول یوازې افغانستان نه ټوله نړۍ له داسې یو مشکل سره مخ دی او داسې یو نړیواله ستونزه ده، نو د حج او اوقافو وزارت د دې غوښتنې هرکلی کوم او له خلکو نه مې هم غوښتنه همدا ده چې په خپل کورونو کې پاتې شي تر څو روغ پاتې شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له دې وړاندې هم د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په ټولو دینی مراسمو لکه د فاتحې او د ستربندۍ په غونډو بندیز لګولی و. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 نیم منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وی طالبان په هرو څلیرشتو ساعتونو کې لس حمله د افغان ځواکونو په وړاندې ترسره کوي. په تیرو شپږ ساعتونو کې دیرش افغان پوځیان د طالبانو په بریدونو کې په تخار او روزګان کې وژل شوي وو. اخوا د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون او یو شمیر پوځي شنونکي وایي که چیرې طالبان خپلې حملې نه کموي نو افغان ځواکونه دې هم باید له دفاعي حالته ووځي او ورته ځواب ورکړي. نسیم شفق او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو اترو پیلیدو ته هڅې او هیلې زیاتې شوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو لا هم تاوتریخوالي ته زور ورکړی او هر ورځ سباندې لس حملې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ترسره کوي. د تخار او روزګان ولایتونو سیمهییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شاوخوا یو دیرش افغان پوځیان په دې ولایتونو کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي ابرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل که طالبان حمله نه کوي نو حکومت دې هم باید ورته ځواب ورکړي.
دولت هم مجبور دی ځکه باید دفاع وکړي، خلکو ته د خپل ملت نه دفاع وکړي. نو که چېرته طالبان دوامداره خپل جنګونو ته دوام ورکړي او شدت ورته ورکړي، حکومت هم مجبور دی، دولت هم مجبور دی جنگو کې. نو بیا به د دې نه څه جوړیږي؟ بیا به دا جنگ دوامداره کیږي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او له دې امله اقتصادي ستونزو ته په کتو باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو لاره خپله کړي. په عین حال کې د پوځي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې که مقابل لوری د سولې شوې هوکړه ماتوي نو د حکومت له لوري د دفاعي حالت غوره کول مناسب کار نه دی او د افغان پوځیانو د تلفاتو د ډېرېدو لامل ګرځي.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به اقدامات متقابل بپردازند.
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه باید متقابل اقدام وکړي او ځواب ورکړي. استخباراتي ځواکونه د فعال کړي شي چې مخکې استخباراتي تدابیر ولري او دښمن ته اجازه ورنکړي چې پر افغان ځواکونه اقدامات وکړي.
هغه ټینګار وکړ چې په دا ډول وضعیت کې امریکا باید غلی پاتې نشي او د طالبانو له لوري د سولې د تړون ماتول له پامه ونه غورځوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر وړاندې به حمله کموي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی.
مکررن دشمن هر روز در ولایت
دشمن په پرله پسې توګه هر ورځ په بیلابیل ولایتونو کې لسو ډېرې حمله کړي چې دا په سرګنده توګه د سولې د هوکړې خلاف عمل دی. سرنګ چې موږ په جګړه او د فعال دفاع په حال کې یو، له بده مرغه تلفات هم لرو خو دشمن ته مو هم تلفات اړولي او حمله هم دفه شوې دي.
که څه هم افغان حکومت د سولې د خبراترو د پیلېدو لپاره تر اوسه 316 طالب بندیان له بند څخه آزاد کړي، خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د دواړو لوریو له خوا د نښتو د دوام په صورت کې به د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلې له خاورو سره خاورې شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یک شنبه پورس په یو تازه خبر شوی راپور کې د ملکی تلفاتو له امله هم اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې په تیره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په نښتو کې 18 ملکی وګړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي.
مول جهان نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:19 ورزو د افغانستان د پاړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له صالح محمد صالح اورو.
ل امریکا خبریدونکو مجلې نیوز ویک په خپل پرونی غنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د اپریل پر 13 قطر ته د دې لپاره سفر وکړ چې له طالب استازو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړي. د نیوز ویک په لیکنه خلیلزاد دا سفر په داسل کې وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادلې ته د نږدېوالي د مثبتې نښې په سترګه کتل کېدل څو دا هڅه وکولی سي بین الافغاني خبرو او د افغانستان د شخړې حل ته زمینه برابره کړي. د نیوزویک په لیکنه په سیمه کې سیمهیز او ګاونډي قدرتونه چې د افغان حکومت ملاتړ کوي په دې تمه دي چې طالبان په تدریجي ډول پرې وروغه جوړه سلا وکړي. خو لیکوال استدلال کوي چې امریکا نسی کولی د افغانستان برخلیک سیمهیزو لوبغاړو ته وسپاري. د لیکوال په باور منځنۍ آسیا او په عمومي ډول نړۍ د سیمه ییز شخړې بله ډرامه نه غواړي. لیکوال داعش ډلې ته اشاره کړې چې په 2015 کال کې په منځنۍ ختیځ کې ایجاد سوه. د نیوزویک په مقاله کې د قزاقستان او ازبکستان یادونه هم سوې چې په باور یې په کار ده په افغانستان کې د امریکا په هر مؤثره پالیسي کې شریک وي. په لیکنې کې راغلي دغه دواړه هیوادونه دا درک کوي چې د افغانستان سوله او پرمختګ د سیمه ییزې سوکالۍ لپاره حیاتی اهمیت لري. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې به په خپله پرونی غنې کې په هرات کې د کورونا وایرس له کبله ښځو ته پر ورپیښو ټولنیزو ستونزو مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې روان پوهې مرزی اکبري د ژوند داستان ته کتنه سوي چې هر سهار له خوبه تر پاڅېدو وروسته د ټلیفون له لارې له نورو ښځو سره ټلیفوني تماس ټینګوي. د لیکنې په حواله زیات تماسونه بے ځوابه پاتې کیږي ځکه هرات له دوو اونیو د کورونا وایرس له کبله په قرنطین کې دی او میرمن اکبري د یوې روغتیایي څارونکي په توګه هڅه کوي د هغو ښځو مرسته وکړي چې د قرنطین پر مهال د کورنۍ زور زیاتی قرباني سوي دي. مرزی اکبري ویلي د دغو ښځو لپاره سخته اندېښنه لري. د هغې په خبره په هرات کې به ښځې له کورونا وایرس څخه روغې پاتې سي خو له قرنطین څخه به روغې ونه وځي. د ګارډین په لیکنه میرمن اکبري د محدودو ښځینه روانپوهانو ډاکټرانو او روغتیایي څارونکو له ډلې ده چې په هرات کې له هغو ښځو سره مرسته کوي چې په کورونو کې له زور زیاتي او ناوړه چلند څخه ځورېږي. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناوړه چلند او تاوتریخوالی عام دی او هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې درکه د ښځو د ځان وژنې پیښې هم پکې زیاتې دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو اټکل ته هم اشاره سوې چې وایي په افغانستان کې په 50 میرمنې ټول عمر د خپلو شریکانو له ناوړه چلند سره مخامخې وي. خو مرزی اکبري وایي د دې په باور په هرات کې تقریبا هر ښځه په خپل کور کې وهل کیږي او یا هم ناوړه چلند ورسره کیږي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه له کله چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې محدودیتونه او قرنطین وضع سو د ښځو په وړاندې ناوړه چلند په ټوله نړۍ کې زیات سوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه د بی پولي خبريالانو نړیواله ټولنه وای په نړۍ کې د کرونا وایرس خبرېدو د بیان ازادي لګوښ سره مخامخ کړی ده. د ادارې د اپریل په 28 رسنیو د ازادي پاړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. دا اداره له 2002 میلادي کال راهیسې هر کال په نړۍ کې د بیان او رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور خپروي. د بی پولي خبريالانو اداره چې مرکز یې په پاریس کې دی هر کال څېړونکو ته د پښتنو یو لیست ورستوي او د خپل کلنۍ راپور لپاره په نړۍ کې د نوی د فعالیت خپلواکي سنسور د قوانینو نافذیدل او پلی کېدل او په دې ډول د معلوماتو په خبرولو کې د نړیوالو شفافیت څیړي. جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د بی پولی خبريالانو د نړیوال ادارې په راپور کې ویل شوی چې د کورونا وایرس د وبا له کبله هغه ستونزې چې په ټوله نړۍ کې د بیان ازادۍ ته پیښ شوي لا زیاتې کړې او د چین او ایران په څیر مستبد رژیمونه د دې وبا په اړه د معلوماتو د پټولو هڅې کوي. په راپور کې ویل شوی چې ځینې رژیمونه له دې ګټه اخلي چې په ټوله نړۍ کې خلک د راغلي وبا له کبله د بې وسۍ او حیرت په حال کې دي. د بی سرحده خبريالانو د نړیوال ادارې په کلنی راپور کې په 130 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت په اړه څېړنه شوې ده. شمالي کوریا او ترکمنستان د نړۍ د منځوي دیکتاتوریو په ګڼه کې او د لیست په اخر کې راغلي دي. چین او ایران هم د لیست په پای کې د حقوقي وادونو په ګڼه کې ګڼل شوی چې د کورونا وایرس په اړه معلومات په شدت سانسوروي. سرش څلرم کال دی چې د ناروې نوم د لیست په سر کې راغلی. ورپسې فنلند د نړۍ د حقوقي وادونو څخه دی چې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواک فعالیت په تر ټولو لوړ حد کې ساتلی دی. د بی پولی خبريالانو په وینا د چین کمونیست رژیم د معلوماتو د کنټرول سیستم په لوړه کچه فعال ساتلی دی او منفي اغیزې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو پر مهال پر ټوله نړۍ ولیدل شو. پر پورت کې دته هم اشاره شوی چې د پیکینګ چارواکي تورن دي چې په پایل کې د کورونا وایرس لامل د راغلي وبا په اړه دقیق معلومات له نړیوالو سره نو شریک کړي او د مسلې د اهمیت کمولو لپاره یې معلومات پټ کړي او سانسور کړي وو. د بی پولی خبريالانو د نړیوال ادارې په کلنی راپور کې روسیه هم په 1940 ځای کې راغلی ده. د روسیې د حکومت په اړه ویل شوی چې پر انټرنیټ یې د کنټرول لګولو هڅې زیاتې کړې دي او له پرمختللو لارو یې د لپاره کار اخیستی دی. راپور په روسیه کې یو نوی قانون ته چې پر اساس یې له نورې نړۍ سره د روسیې انټرنیټي ارتباط شلیږي اشاره کوي. په اروپایي اتحادیه کې هم پر یو شمېر هیوادونو لکه هنګري نیوکه شوي چې د معلوماتو د سانسور هڅې کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله منځنۍ اسیا او د اروپا په ختیځ کې زورواکي پر خبرونو او د معلوماتو د خپل کنټرول ساتلو لپاره له زوره کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنټین ختمول به یو وار بیا د کرونا ویروس خپرېدل چټک کړي. دغه سازمان غوښتنه وکړه چې په ګڼو هیوادونو کې د لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول راکم شي. د رویټرز اژانس په حواله راپور سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سه شمې په ورځ حکومتونو ته خبرداري ورکړ چې د کورونا وایرس یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه او قرنټین باید په تدریجي ډول کم کړي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د آسیا پاسیفیک د لویدیزي ساحې د برخې مشر تاکیشي ساکای د سه شمې په ورځ په یوه کانفرنس کې وویل: د کووید 19 پر وړاندې دا مبارزه به ډیر وخت ونیسي. دا مهمه ده چې د ژوند پر نوې لار غور وکړو. هغه څه چې مې ویلي، اشخاص باید دا مبارزه د خپل ژوند د یوې برخې په توګه ومني او عملي کړي. موږ له خصوصي سکتور څخه غواړو چې د خطر د کمولو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. کایسای زیاته کړه د کورونا وایرس خپرېدل باید د دې سبب نسی چې د پولیو، تبرکلوز، شری یا سرخکان او نورو ناروغیو پر وړاندې د واکسین پروګرامونه ګډوډ سي. کنه د په خبره متاثر سوي روغتیایي سیستمونه به نور هم ګډوډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنټین ختمول به یو بیا په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک کړي. ایتالیا چې په کورونا وایرس له سختو ځپل سوي هیوادونو څخه دی، د سه شمې پر ورځ اعلان وکړ چې ځینې لګول سوي محدودیتونه به د مې میاشتې په لومړیو کې راکم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو خلکو اعتراض کړی او ویلي دي چې روان قرنټین د دوی د اقتصادي زیانونو سبب سوی دی. د سه شمې پر ورځ په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو واوښت. له دې ډلې تر سه شنبې شاوخوا 1,02,000 کسان مړه سوي او 6,08,000 کسان روغ سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله رامنځته کیدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو دغه مؤسسه اټکل کوي چې سکل به شاوخوا 1.3 میلیونه نور انسانان غذایی موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي. د دې لپاره له 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې پکار دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څنګې د راپور په استناد احمد شیبر اوروي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP وایي چې سږ کال به په نړۍ کې د هغو کسانو شمېر دوه برابره شي چې له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د مؤسسې د چهارشنبې په ورځ خپل څلورم کلنی راپور خپور کړ او پکې څرګنده کړه چې په 2000 کال کې به 215 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ شي. تیر کال په نړۍ کې د دغه کسانو شمېر 1.5 میلیونه ته رسیده. د WFP په باور روان کال د 1.6 میلیونه خوارانو د زیاتېدو علت د کورونا ویروس خپرېدل دي چې د نړۍ اقتصادي ځپلی دی. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې تیر کال د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې په نړۍ کې د غذایي مسؤلیت کچه په لوړېدو وه، خو د کورونا ویروس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره پر سفرونو بندیزونه به د ګرځندوی صنعت اغېزمن کړي او داسې اټکل کېږي چې دا بندیزونه به پر غذایي مسؤلیت پراخ منفي اغېز وکړي. د خوړو په نړیوال سازمان کې د څارنې ارزونې او څېړنې مدیر عارف حسین وایي کووید 19 ناروغي د هغو میلیونونو کسانو لپاره چې وار له مخه له ستونزو سره مخامخ یو ناورین دی. ښاغلی حسین زیاتوي چې ټول باید سره یو ځای د دغه نړیوال ناورین اغیز راکم کړو. د ملګرو ملتونو چارواکو هغه سیمې په نقشه کړې نه دي چې هلته خوراکي موادو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ټینګار په دې کېږي چې افریقا به احتمالا تر نورو سیمو ډېره اغېزمنه شي. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې سږ کال داسې اټکل کوي چې له 10 میلیارده تر 12 میلیارده ډالرو پورې د خپلو مرستو د پروګرامونو د پلي کېدو لپاره ورته په کار دي. دا پیسې د تیر کال تر پیسو چې تر بل هر وخت ډېرې وي او 8 میلیارده او 300 میلیونه ډالره ته رسېدې زیاتې دي. د راپور له مخې هغه کسان چې خوراکي مواد نه لري اکثر یې په هغو ځایونو کې دي چې هلته جګړې دي یا هم د چاپیریال بدلون د سیمې سختې ځپلې دي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس خپور شي، د افریقا په ختیځ کې حاصلات خراب شوي وو او یو شمېر کسانو پر خوراکي مرستو تکیه کوله.
ازادي رادیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د اوو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، اروزګان او بغلان له زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي. د پوهنې وزارت وایي د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو تلویزیون له لارې ترسره شي. افغان ځواکونه په تخار کې د 8 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 212 قولي اردو په وینا د تخار په قلبر سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایی ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. په زابل کې هم د افغان ځواکونو د 12 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویاند محمود امیری ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل. ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښوولې چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه نوي خپاره شوي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. تاسو د ازادي راډیو له لارې لنډ خبرونه واوریدل. کولی شئ تفصیل یې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي ریډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به لومړی یو راپور له هلمند در تخپور کړو، بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي او په پای کې به هم د جاوید امیرخیل یو سندره در تخپره کړو. لومړی راځو راپور ته. په هلمند کې د غنمو فصلونو ته د مرزونه پیدا شوې دي. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي په سلګونو کروندګر دغه مرزونو له امله دوی ته مراجعه کړې، خو د سرخک په نوم دغه مرز ته تر اوسه دارو نه دي موندل شوي. کروندګر وایي د سرخک مرز د دوی غنم د دی او نموڅ خچولی. د کرنې د ریاست مسولین وایي د غنمو په فصلونو کې دغه نوی مرز به د هغو پر حاصلاتو ډیره بده اغیز وکړي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي راپور ته پام وکړي. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام او د جاوید امیرخیل سندره خبره شي.
د سرخک په نوم د هلمند په غنمو کې را پیدا شوی مرض په خاطر دی نو او په لومړي ځل د نږدې ټول هلمند د غنمو کروندې متاثر کړي دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوی مرضې د غنمو واده په ټپه درولې ده. سرخک او جړۍ نه یوازې د غنمو ودی او غټوالي ته زیان رسوي، بلکې د هغه واژی وړوکی او پوچوي چې د کروندګرو په خبره حاصل ته سم نیمایي زیان رسوي. د ندالی ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلی بزګر خیال محمد وایي ټول غنمې د ژړې یا سرخک په مرض اخته دي.
دغه د زردې مرضې د غنمو کړي ده، نو آیا چې دا دغه د ګرمۍ د تاثیر دی دا مرض، او که د اوبو د تاثیر دی، که د کومې دوای موای پاشه شوي دي؟ دا خلک دا دوای موږ رانیسو دپاره د وښو د زراعتي دواوې دي، دغه د وښو دپاره رانیسو. نو غواړو چې دا غنم پاک شي، دا کومې مځکې چې واښه لري، نو آیا د دغه په لمشت اچ ایم نه درا کړی؟
کته هم اوس مهال د نشیتو کو د تولید او کوکنار د کښ لامل هلمند مشهور دی، خو کلونه وړاندې چې یاد تو کو دلته رواج نه موندلې. دی ولادت د غلې یا غنوم د ګودام او ذخیرینوم درلود. په دې ورستوي دریو څلور کلونه کې ډیرو کروندګرو د کوکنار په ځای غنوم ته مخه کړې و چې ساش کال د سرخک یا جړی په نوم مرز ډیر بزګران د غنوم د شو حاصلاتو څخه نو امید کړل. د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي سرخک داسې مرض دی چې تر اوسه د هلمند د غنوم په کروندو کې نه را پیدا شوی. دوی کروندګرو ته د مشورو او عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده، خو لا هم وخت ته اړتیا لري چې د کیک دارو درمل ورته وموندل سي. د کرهنې د ریاست د پروګرامونو او خبرونو مسؤول سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د سرخک او ژیړي مرض د غنوم پر حاصلاتو بده اغیزه کولای سي.
دا چې د هلمند په یو شمیر کروندو کې په غنمو باندې د کپشک حشرې او د دې ترڅنګ سرخی ناروغي را پیدا شوه، ورسره سم د کرنې ادارې کارمندانو کمپاینونه شروع کړل، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکوي. تر ډیره پورې د دغو ناروغیو مخه نیول سوې ده، کنټرول سوې دي، د لا پراختیا وسط مخه نیول سوې ده. کرنې ادارې کارمندان په سیمه کې عملاً کار کوي ترڅو د دغې حشرې او ناروغۍ په اړه باندې بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي، هغه درمل ورته توصیه کړي چې هغه د دې لپاره مؤثر دي.
په هلمند کې سږ کال د کلونو خلاف د کوکنارو په نسبت څو ځله زیات غنم او نورې دانې کرل سوي دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست چارواکي وایي دوی د غنمو د دغه نوي مرض نمونه مرکز کابل ته استولې ده، دا چې څو وخت به ورته لازم درو پیدا سي وخت نیسي، خو د غنمو کروندګر د زراعت د ریاست او مسولینو د فوري مرستې غوښتنه کوي.
او د دغه رئیسات څخه موږ دغه توجه لرو چې موږ ته داسې دواوی راکړي چې موږ د خپل پر کښتو باندې وپاشو، ځکه چې د زموږ کښتونه د مرض څخه دغه سي.
یعنې که چیرې توجه ورته ونه سي دا ټولې کروندې به د خلکو له مابینځه ولاړې سي او خلک د ډېر ستونزو سره مخ دي. په دې عرصه کې ځکه چې ډېر خطرناک وایروس دی، ځکه چې دا قسم کارچونه دي، کارچونه د نباتاتو باندې حمله کوي، بل دغو غپانې زبېشي، دغو څخه تغذیه کوي، دغو بلاخره د نبات وچدو سبب ګرځي.
د کرهنې ریاست وایي سږ کال په ټول هلمند کې 115,500 هکتار غنم کرل سوي دي، چې د دوی د اټکل له مخې به پر 1 هکتار 4.8 میټریک ټن حاصل ورکړي، او دا د غنمو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په نسبت 15% زیاتوالی شي. د زراعت متخصصین وایي د غنمو روان فصل په لږو ورځو کې پخیږي، خو د کرهنې د سکتور مسؤلینو ته پکار ده چې د غنمو د نوي او راتلونکي فصل په خاطر د سرخک، ژیړي او د تورته نورو مرضونو لپاره دارو درمل پیدا کړي، او کروندګر د غنمو د حاصلاتو له ادرسه د روماتیدونکو زیانونو څخه وژغوري. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسئ، او د کورونا وایروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو، خوشاله یم چې د ویبل خبرونې وخت مو را ورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراک که موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي، کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه راستولې دي، چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی موږ ته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم، دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکه دبای سره وورو.
د دې راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو د سمع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتن په ځان د تقریبا چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابر لوړ شوي دي، نو حکومت یې ته جدي توجه کوي ډېر بخښي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. ورځ راځي په ښار کې ګرانی ډیریږي، او دی وای چې کومه کونه زموږ په ساحه کې په لوړ لکه په نه هم نه یي کې مخونه دي نه ولا کوم د بل چا د سره سوې دي چې او د ګوتو په شمیر چې زه ګټه ده له خلکو سره پښتنه کړې ده، چا ماته نه دی ویلي چې موږ ته دا کومه کر سره سوې دي. موږ دا خوښ دي چې لاري لاسې بازار خلاص موږ د خوارې ته لاړ شو. وسلام.
زه محمد عمر، هلمندوال، د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره متماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس او طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو کې دي اوس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوي دي. مخکې په 1000 روپۍ وه، نن په 2500 پرول کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولس څوک؟
السلام علیکم، زه زید عبدالله خبره کوم. ما د اشرف غني څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د ویروس په خاطر یې ښارونه بند کړي دي. پر مر باندې ډېر ګراني ده. نه د ماښام د خدای کړه رو د سهار د ماښام جمع کوو، د ماښام د سهار جمع کوو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکار دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکار دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم، لوګر ولایت ګذر ولسوالۍ نه تماس کیم. ګذر ولسوالۍ کې تلیفون ته وکړي کې مالټا، نارنج، لیمبو دا وغراګر غوړي خلک دي. دا نکنه کې دانه په 10 روپۍ کې په دې رانو باندې د مالټې د لیمبو دانه په شل تاوانی کړه. اواز ولسوالۍ کې خلک دي په کورونا اخته شوي دي. څوک غم خوړی نشته دی لاله بغیر. بلکې د دې ورو سوالي د کورونا د مرګونو سره غم خوړی او سیالا دی چې بیا دې یو څاروکو خو هم راځي چې ور سره د دې غریب خلک دی زم خلک یو کورونا کې نه نه و تر دې ورو سوالي کې مخلوقات نیولې. بلکې غم خوړی الله او چې دې څوک چارواکی دی. السلام علیکم.
دار ولا څخه حجي په زحمت پر دې یو من چاغني پرون وساو تلځه افغاني رانی ولا یو من فتاته په یو نیم سل افغاني. نو د مالیه د وزارت څخه د ولسمشر څخه مودا غشتنه ده چې کم شیان چې زموږ افغانستان ته راځي موږ خپل دونه زراعت نه لرو. نو لکه فتاته او پیاز او دا شیان په هغه باندې جزي پاستل کم کې چې موږ دا غشيان ارزانه بایران شو. نو یو من پټاتې مخ کې په 500 افغاني موږ نه ولې اوس یو من په 1000 افغاني چې څنګه ته وایي دا ولې هغه مخ کې پر متر باندې 1000 افغاني خوشې حاصل ګمرک اوس 8000 یو لاک افغاني غواړي. نو دا شیانو باندې مسل کم کې کدي زمر سره مرسته کوي، زمر سره همکاري کوي. نو افغانستان خلک ډېر مزدمان خلک دي، نور شیان ډېر واسنه رسیدي. دا یو پټاتې دي هغه ګرد خوري. نو د شپې او د ورځې شیان څخه اخی نو چې هغه په نیم سل افغانۍ څخه به دي د لوږې مري خواران نو څه وکړي. السلام.
اول سلام د ازادي وکړ کوم روان دی هغه بیا شروع کوم ته دا وړ ګران سیږي د خواران او مسکینان دي. یو نه په څو ورځې کالداري ده. نو ته د امریکایانو د خارجيانو چې موږ ولې کې دا لرنه یې بند کړی دی او بازار یې بند کړی دی نو خو شی دې ارزانه کړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
السلام علیکم، دغه په فاميلي کې ډېر تکلیف دی. دا خلک سره سړي دي د کندهار په ولایت کې د فاميلي را کم ساده ده. دا شیان دوه ګرام وکي یا شی د سړي زور نه پر رسیدي. دا خالي روزم دا دراله ولا قسمت په ونی شی په قدرت باندې ولا سره پین بنيږي. نو اوس موږ اړین چې موږ څه چمو کو دا یاد پاره شی نه سره ولای شي. دا کومه غا په دې باندې ورکی چې دا څګي وات نه پر سي زه د غریبان خلک ساده چرګا خلک ساده ته دا دکانداران چې راځي ته لکړي دا د دې ته د خارجه سوم نه راځي راغمیا او پنجاب او دا شام کوه لږه د سکدا سره باري دا دغه ګرام وکي چې په ورا کوم سړي زور نه پر سي دا د تدای ځلم چې الله دې حکومت یو پاملرنه ورته وکړي. سلام.
السلام علیکم،
ہلو السلام علیکم آزادی راڈیو تو سلام وایم بار سلام از ما پیغام دادی چې په کندهار کې دغه دکانداران وړه وړي تر خپل بای دی په زیات قیمت خرڅوي، د وړو کوچنی ډبه لس لیټر ډبه